بجې شو ازادي رادیو اوري د دې خبرونه ډیره برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی د خزو لپاره نیمنړی او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کې وو د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وايي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې وروستي خطرناک فرمان دا روښانه کوي چې طالبان هغه سخت تګلارې دوه چنده کوي چې دوی په 1990 ملسیزه کې مختبه وله میرمن اميري بیگا په خپل ایکس باندې یا خپل ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې دا د نړیوال ټولنې لپاره اصولي اقتصادي او امنیتی اړتیا مخې ته ږدي چې دوی په خپل دریز ودرېږي او طالبان سره اړیکې تر هغه عادي نکړي تر څو چې دوی د بشري حقوقو په چلند کې جدي خوالی نه وي راوستي تر دې مخکې ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د پنځشنبه پر ورځ ویل چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخه ونه نیسي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سشنبه پر ورځ ویل چې ریچارډ بنت ای افغانستان ته له ورتګ څخه منع کړی او دا پریکړه ځکه کړې چې د خبره هغه د افغانستان ضد تبلیغات کول او یو کوچنی موضوع غټوله خو ریچارډ بنت چې د 2022 کال په اپریل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره ځانګړی راپور ورکوونکي ټاکل شوی دی طالبانو د دغه بندیز په وړاندې خبرګون کې ویلي چې د په دوامدار توګه د افغانستان له واکمنانو سره د یوې شفافې ښکیلتیا هڅه کړې د خپل مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه مهم ارزونه وړاندې کړې او د خوالي لپاره مشخصې عملی سپارښتنې او هم د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړې دي ملګری ملتونو له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو په ډلیز اخراج انتقاد کړی دی د نژادي تبعیض د لمنځوړلو په اړه د ملګری ملتونو کمیټې د جمعې په ورځ د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اړه د خپلو چړنو پایلې خبرې کړې د کمیټې د افغانانو جبري او ډلیز استل ټکان ورکوونکو بلل او په دې اړه جدي اندېښنه وښوده د دې کمیټې مشر مایکل بالسرزاک وویل چې د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په پلان کې پاکستان ولکه افغانان استل دي پاکستان تیر کال د افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړ د نژادي تبعیض د لمنځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو د کمیټې مشر زیاته کړه چې پاکستان باید د زیانګالو افغانانو په تړاو جلا څېړنې وکړي څو ځینې افغانان لکه بې سرپرسته ماشومان د قاچاق او ناوړ استفادې له خطرونو بچ پاتې شي ملګرو ملتونو مخکې هم د زیانګالو افغانانو او هغو کډوالو په استلو نیوکه کړې و چې د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلې دي کاناډا د هغو افغان کډوالو تمویل بند کړی چې په پاکستان کې د کاناډا د ویزو انتظار باسي کاناډا ژمنه کړې و چې هغو افغانانو ته به د کډوالۍ ویزې ورکوي چې په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو سره یې همکاري کړې ده په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری دغه افغانان پاکستان ته تښتېدلي او کاناډا ته د انتقال په تمه دي دغو افغانانو ته د کاناډا د مهاجرت ادارې پیسې او امکانات برابر کړي وو د کاناډا د دولتي ټلویزیون د راپور لمخې د کاناډا حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو ته د سرپناه پیسې بندي کړې دي د ادارې ویل چې دا یو مقتدي کار وزکه پناه غوښتونکو سرپناه ته اړتیا درلوده څو په دې موده کې خپل اسناد برابر کړی شي د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جمعه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره په ټلیفون خبرې وکړې او د اوکراین خلکو سره د متحدو ایالاتونو د کلک ملاتړ ډاډ ورکړ د اوکراین خپلواکۍ د ورځې د درشل په مناسبت په یو خبرې شوې اعلان کې بایدن د اوکراین سره د پوځي مرستو یو نوې بسته هم اعلان کړ په دې نوې بسته کې د هوایي مدافع توغندي د ډرون ضد تجهیزات د ټانک ضد توغندي او نور وسایل شامل دي که څه هم سپین ماڼۍ د پوځي مرستو د ارزښت په اړه دقیق ارقام نه دي وړاندې کړي خو د رسنیو راپورونه وایي چې دغه بسته یو سل 25 میلیون ډالر ارزښت لري بایدن دا هم وویل چې متحده ایالات متحدین او شریکان به په هر لاره کې د اوکراین تر څنګ ولاړ وي د افغانستان د کرکټ د شپږیزي لیگ پایلو بنند باندې امیر خماران او عوامو نهنګانو ټیمونو ترمنز تر سره کې دا پایلو به د کابل په وخت د غرمې له 11 بجو مخکې د کابل په نړیوال سټډیوم کې پیلېږي د باندې امیر په ټیم کې حشمت الله شهیدی کپتان دی او سره نوین الحق کریم جنت ننګیالی خروټی صدیق پاچا او ځین نور لوبغاړي ملګری دي د فوټبال د نړۍ پیژندل شوی ستوري کریستیانو رونالدو د یوټیوب چینل په جوړولو په شاوخوا درې ورځو کې تر 15 میلیونو ډیر مینوال پیدا کړل دا په لنګ وخت کې د ډیرو مینوالو د جلب یو ریکارډ دی خبرونه مو لازادي رډو اوریدل رازو د خبرونه لمړی موضوع ته د خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ادارې د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده. طالبانو دا اونۍ دغه نوی قانون د دوی د مشر هیبت الله اخندزاده له لوري توشیح کړی او خپور کړ. دا قانون تر ډېره د بیان ازادۍ، د ښځو حقونه او ګڼې نورې برخې هدف ګرځوي، او د طالبانو د امر بالمعروف محتسبینو ته د دغه قانون په تطبیق کې بي ساری صلاحیتونه ورکوي. نور جزئیات بل صفی الله ستانی زیوارو.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د امر بالمعروف په نوم قانون د طالبانو محتسبینو ته لا زیات واک ورکوي چې رسنۍ سانسور کړي. د دې کمیټې په بیان کې چې د جمعې پر ورځ یې خپور کړی د آسیا د برخې مسؤولې بیل یې ویلي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ یو بل دروند ګزار دی، چېرته چې طالبانو تیر درې کاله خبریالان او بشرپاله فعالان ځپلي دي.
طالبانو همدا اونۍ دا قانون توشیح کړی چې ټول څلور فصلونه او پنځه دېرش مادې لري. د دغه قانون اولسمه ماده رسنۍ د زیرو اجسامو د عکسونو او تصویرونو له خپرولو منع کوي. په دیارلسمه ماده کې د ښځو غږ چې سندرې، نعتونه او قرائت پکې شامل دي په مجموع کې په لوړ غږ ویلې اورد بلل شوي. طالبانو تر دې پخوا هم پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ ډېر محدودیتونه لګولي او امر یې کړی چې د دوی تګلارې سره سم خپرونې وکړي. رسنیز فعالان وایي د طالبانو دا قانون د رسنیو فعالیت نږدې ټول له خنډ سره مخ کوي او ویره شته چې ژر تصویري رسنۍ بندې شي. د خبریالانو د حقونو ملاتړ او د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نایب خواني اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
یوازې دا قانون مشخص کوي چې طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره او د نړۍ د خلکو سره ژوند وکړي. دوی غواړي افغانستان یو مدرسه جوړ شي، یعنی ټول افغانستان یو هیواد مبدل شي په یو مدرسه او په کې یو مشر وي، د هغه ملا هیبت الله په نوم. هغه څه چې ښه ګڼي هماغه به تطبیق شي او څه چې منع کوي هغه به منع شي. زه د یو خبریال په توګه دغه محدودیتونه هغه میخ ګڼم چې د بیان د ازادي په تابوت دوی وهلې دي، او که تطبیق شي افغانستان یو به زندان جوړ شوی دی، خو بیا دغه زندان ډېر مخوف زندان به جوړ شي.
توحید زیاته کړه د نړۍ هیڅ یو هیواد کې د رسنیو او ښځو په وړاندې دومره محدودیتونه نه دي لګول شوي لکه څومره چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې وضع کړي. د ښځینه او نارینه نطاقانو د ګډو پروګرامونو منع کول او د ښځینه نطاقانو په مخ د ماسکونو لګول پر رسنیو د طالبانو د لومړنیو محدودیتونو لویې بیلګې دي چې په خپل وخت کې ګڼ غبرګونونه وپارول. د افغانستان په ټلویزیونو کې پاتې محدودې شمېرې نطاقانې مجبوره دي چې ماسکونه ولګوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کلنی راپور ته اشاره کړې چې ویلي په غږیزو تصویري او چاپي رسنیو باندې خپل تګلاره 90% عملي کړي او د دوی پټو کې د منع شویو یا منکراتو په خاطر 14000 کسان نیول شوي. د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې ویلي ګڼ پکې خبرلان او رسنیز کارکونکي شامل دي. طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد په دې اړه څه تبصره نه ده کړې، خو په خوای د اکثرو خبرلانو تر نیول کېدو وروسته ویلي و چې دوی د شخصي مسایلو په تړاو نیول شوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د امریکا دفاع وزارت وایي طالبان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کې د همکارانو په سترګه نه ګوري. د وزارت وایي طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د نړیوال ائتلاف برخه نه دي. په عین حال کې یو شمېر پوځي او سیاسي کارپوهان وایي طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوحې د هوکړې په عملي کولو کې د پاتې راتلو له امله اوس امریکا ته د اعتبار وړ نه دي.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګون وایي طالبان د داعش ماتولو لپاره د امریکا د نړیوال ائتلاف برخه نه دي. دغه وزارت د وایان مرستیالي صبرینا سنگ د پنځشنبه په ورځ د اگست 28مه نوښته یو خبری غونډې ته ویل متحده ایالات د داعش ماتولو لپاره نړیوال ائتلاف لري. هغې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالب چارواکي په افغانستان کې د داعش د له منځه وړلو ادعا کوي او دا چې آیا طالبان د داعش پر ضد جګړه کې له پینټاګون او یا د امریکا د حکومت سره همکار دي وویل
د امریکا متحده ایالات د داعش د شکست او ماتې لپاره یو نړیوال ائتلاف لري. طالبان د دغه ائتلاف غړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه له خپلو همفکره ملاتړ او همکارانو سره مرسته کوي چې د داعش ماته یقیني کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت وین جنرال پاتریک رایډر وویل که چیرته د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان ولایت څانګې له خوا په نږدې راتلونکي کې د امریکا او ګټو پر وړاندې ګواښونه ولیدل شي نو هیواد به پر دغه ډله برید وکړي. ښاغلی رایډر په خبري ناسته کې د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه وویل دوی په داسې شان حالاتو کې د پوځي اقدام سربیره د مناسبو اقداماتو حق ځانته خوندي ګڼي. یو شمیر پوځي او سیاسي شنون کې وایي طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو او د دوهې د هوکړې د نه عملي کېدو له امله له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا پر وړاندې اعتبار له لاسه ورکړی دی. په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواره ادا کوي چې امریکا او یو شمیر نورو لویدیځ مذاکره کوونکو د دوهې له هوکړې وړاندې په دې باور و چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د جګړې توان لري، خو د ده په خبره اوس معلومه شوه چې دغه تحلیل یې سم نه و.
دوهې په مذاکراتو کې د امریکې د متحده ایالاتو او د نورو غربي او سیمه ییزو هیوادونو کوم ډیپلوماتان چې ښکیلو او د اوسني حاکمانو د ټینګار په بنسټ باندې چې دوی ورته دا ډاډ ورکوو چې دوی کولای شي چې د متعددو تروریستي شبکو په ځانګړي ډول د داعش د پرمختګ او فعالیتونو مخنیوی وکړي. ولې اوس د درې کالو په تیریدو سره ټولو ته جوتیږي چې اوسني حاکمان نه دا واک لري، نه دا ځواک لري او نه دا ووډ لري.
خدا سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر په دې باور دی چې القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره د طالبانو اړیکې د داعش پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالات پر طالبانو بے باور کړی دی. هغه په دې اړه وایي
امریکان پسله درې کالو اوس په دې پوه شوي دي چې طالبان په خپلو ژمنو وفادار نه دي او اوس امریکان په بدیله لاره فکر کوي او هغه دا چې دوی به خپل مبارزې ته د داعش او نور ترهګر ډلو په ضد د طالبان نه پرته ادامه ورکړي.
د دې اداو په اړه مو د طالبانو له ویان زبی الله مجاهد څخه وپوښتل، خو هغه دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې بیا د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې په افغانستان کې د خراسان داعش څانګه ځپلې او له افغانستان څخه د سیمې او نړۍ هیوادونو ته کوم ګواښ نشته. هغه اداوي چې ظاهرا تر دې دمه د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیځو هیوادونو پرې قناعت نه دی کړی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د هند صدر اعظم نریندرا مودی اوکراین ته د تاریخي سفر په ترڅ کې د سولې غوښتنه وکړه. مودی له پولند څخه د اورګاډي په واسطه کیفته ورسید. نریندرا مودی له اوکراین سره د هند بشري مرستو ژمنه وکړه. نور تفصیل د صفی الله ستانکزي پر راپورټ کې.
کیف ته په تیرو دیرشو کلونو کې چې د هند او اوکراین دواړخیزې اړیکې پیل شوي، دا د هند صدر اعظم لومړنی سفر دی. نریندرا مودی ویلي چې د هند او اوکراین د دوستۍ د لا ټینګښت هوډ لري. هغه چې له پولند وروسته د جمعې په ورځ کیف ته ولاړ، د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره لومړی هغه موزیم ته لاړ چې په جګړه کې د وژل شوو اوکراینی ماشومانو د درنښت لپاره جوړ شوی. مودی وروسته له زیلینسکي سره په غونډه کې ویل هند د اوکراین د جګړې په برخه کې بې تفاوته نه و پاتې او تل یې د سولې پلوي کړې. موږ عاقلانه له جګړې لرې پاتې شوي یو. دا په دې معنی نه ده چې موږ بې تفاوته یو. له لومړۍ ورځې څخه موږ بې طرفه نه وو. موږ یو اړخ نیولی او په زغرده مو د سولې غوښتنه کړې. مودی د دې جګړې د سولې حل لپاره چې د هند متحد روسیې لخوا پیل شوی د خپل لید په اړه توضیحات ورنه کړل. مودی همدار زویل هیواد چمتو دی د اوکراین سره بشري مرستې وکړي. مودی وروسته له هغه د ځینو لویدیځو هیوادونو تر سختو نیوکړو لاندې راغی کله چې هغه تیره میاشت په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. هغه همداسې وخت چې په کیف کې د ماشومانو پر روغتون د روسیې لخوا وژونکی توغندیز برید شوی و. متحده ایالات په ځانګړې توګه روسیې ته د مودی د دوه ورځني سفر په اړه اندېښمن و، ځکه چې دوی نوې ډیلي ته د چین د کنټرول لپاره په خپله ستراتیژۍ کې د یو مهم ستنې په توګه کتل. زیلنسکی هم په هغه وخت کې د مودی د سفر په اړه کلک نیوکې کړې وې او ویلي چې دا د سولې هڅو ته یو لوی مایوسونکی او ویجاړونکی ګزار دی چې د نړۍ د تر ټولو لوی ډیموکراسۍ مشر په موسکو کې د نړۍ تر ټولو خونړی مجرم په غېږ کې نیسي. دا وار که څه هم زیلنسکی کیف ته د مودی د سفر په اړه څه وینا ونه کړه، خو په خپله پاڼه یې له مودی سره د وژل شوو ماشومانو د یادښت ځای ته د ورتلو په اړه ولیکل. زیلنسکی ویلي له ښاغلي مودی سره یې د روسیې د یرغل په نتیجه کې د وژل شوو ماشومانو یاد ځای ولید. هغه ټینګار وکړ چې ماشومان باید هر ځای کې خوندي وي او موږ باید دا یقیني کړو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای د افغانستان په ختیځ کې وروستیو سیلابونو په سلګونو کورنۍ زیانمنې کړې دي. د پروګرام ویلي له نږدې د وضعیت ارزونه کوي څو ژر تر ژره خوراکي توکي او نورې مرستې سیمو ته واستوي. د راپورونو له مخې روانونه په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګ او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. نور حال دی عبیده سپوږمۍ پر پورت کې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وايي د افغانستان په ختیځ کې د چهارشنبه د ورځې سیلابونو سلګونه کورنۍ زیانمنې کړې دي. ډبلیو ایف پی د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د دغو سیلابونو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې وضعیت له نږدې څاري، څو وکولای شي ژر تر ژره سیمې ته خوراکي توکي او نورې مرستې ورسوي. د راپورونو له مخې روانونه په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان IOM راپور ورکړی و چې وروستیو سیلابونو د افغانستان په شمال او ختیځ کې نږدې زر کورونه زیانمن کړي دي. د ادارې د چهارشنبه په ورځ د اګست په 28مه په خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي و چې د دوی ټیمونه او د بشرپالنې شریکان په سیمه کې دي او د زیانونو کچه ارزوي. IOM ویلي و چې خلکو سره به بیړنۍ مرستې وکړي، خو د سیلابونو په اړه یې د تلفاتو د شمیر په اړه جزئیات نه و شریک کړي. خو د راپورونو له مخې روانه اونۍ د کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله درې تنه په غزنی کې مړه او نه نور په بیلابیلو ولایتونو کې ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې زیانمن شوي وایي سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او کرنیزې ځمکې وړي دي. د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د درې کلانۍ اوسیدونکې مینا نوري ازادي راډیو ته وویل:
شخصاً اصلا ما زمینه مرا
زموږ ټول از مکه وړي سیلاب ډیر زیات و. همه غش په ټول ډیر ویریدلی و، ټول لکور وتلی و، لوبیا مو کرلی و. تقریبا یو 15 جریب از مکه یې مونږ وړي، ټول ته زیانونه رسیدلی.
د ننګرهار مرکز جلال آباد د ومی ناحیې اوسیدونکي نوید احمد رسولی چې سیلابونه یې کور زیانمن کړای ازادي رادیو ته وویل:
مشخص زیانونه خو چې دا زمونږ دیوالونه مو چپه شوي دي، بلکې د کور ټول سامان هم د منځه تللی دی. تقریبا یعنی که داسې مشخص رایات خو داسې جامو مشین دی، فرج دی، قالینې دي، کارپیټې دي، دا هر شی د منځه تللی دی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری UNHCR د اگست په 11مه ویلي و چې هغه افغانان چې د اقلیمي بدلون له امله زیانمن شوي لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي، پراتون کې
کومې بدې پایلې لري.
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سره وار کې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه خواخوا جنۍ سي لوی سي همداله کې نه خواښ ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سې لیدلې دي، عملاً همداسې سوي دي.
ولی زینی افغان کورنۍ دا کار کوي
فاملو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کوي، یا مثلا د بل چلوران خپل د زمونږ لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې نجونې دي نه نه منلې، هغه چې دی په ماشوم ټوپ کې ورته فیصله کړې هغه نه منلې.
نن په همدې کې خبرې کوم، ملکې مو وکړي. درمن اوردونکو د افغانستان په یو شمیر کورنۍ او کې په تیر بیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورستۍ پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړین جونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوا کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپل خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنۍ په مخبره پخه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په اکله وایي:
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سره وار کې لکه زنګو کې وي، یا یو کلنۍ تم نه رسېدلي، خپله لور بل کور کې کوم مالک وي، یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته وار کې هغه ماشومان نو څه پرې پوهېږي، ډېر نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغه چې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي هغه کېدای سي همدا جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سي لوی سي همداله کې نه وي خوښ، یا یو کور کې سره را لوی وي، بېخي دا رقم سوچتن نه ورځي چې مونږ ته ښځه او میړه یو. نو آینده کې دا رقم د نږدې رفیقې سوي چې ما لیدلې سي هلک کومه بله جنۍ باندې مین شوی، هغه وتښتوي، نو دې نه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بل هلک سره مینه شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي، خبره لانجې وي، داوی وي، همدا سې سوي دی، هله کورنۍ راجګه سي، همدا جنۍ مړه کې، جنۍ کورنۍ راجګه سي، همدا هلک وژني. نو ډېرې پیښې دا رقم سوي دي، وړو کې توپ کې خو هېڅکله نه په کار سي، همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل د خپل وی له منځه ځي، د کورنۍ کوم کورنۍ تر منځ وي هغو ته بس خپل وی له منځه ځي، قومونو تر منځ لانجې را پیښېږي، ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سې لیدلې دي، عملاً همداسې سوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور بهر ته نه باسم، له کلي نه، یا ول قوم نه، نه کور نه باسم، بیا له قومه، بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو. لور او خور چې هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي، کور او قوم نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي، لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده، یا زوی کوم ځای خواښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملاً سي، بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړې وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه، خبر هم نه وي چې ماته څو کړې ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي، په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي، هغې سره خپل دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی چې کومه کورنۍ وي هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمني کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یوه علت منفی د پوینټ هم دغه داسې دغه تاثیرات اتمن لري. که چیرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم اوسي، نو هغه که روغې راغلی، د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زموږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده. نو دا ډېر غلط کار ده. که چیرې دوی اوله کې خبره وکړي، هغه بیا غټ سي، هغه یا د هلک سي هغه جلۍ خوښه نه وي، یا د جلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي، بیا چې تاما سره لفظ کړی دا او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي، نو که ته ونه درېږي نو زه به داسې وکړم هغسې وکړم، نو هغه دشمني سره منځته د دوه کورنیو راځي، نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده. په دغې رشتې باندې ډېر جنګونه سوي، حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده، په دوی باندې جبري ومنل سي، خامخا زوري یا هلک له طرفه یا د نجلۍ له طرفه، نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي، هغه د خپلې زندګۍ نه بیخي نا امید وي، هغه زندګي ورته داسې لکه تورې شپې. اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي، د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي، د زندګۍ نه ډېر پتنګ وي.
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي. مخکې دې نه چې فامیلونه پرې غور وکړي، داسې فکر کوي چې دا باید وشي، یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي، یا مثلا د بل چا لوران خپل د زامنو دپاره دوی غواړي، پرته دې نه چې دا آینده اوس سنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي، او دا مشکلات د دې سبب کېږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري، یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي، یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي، نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان هم ښه ژوندونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره، البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همده ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي، دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلی هم دي اورېدلی هم دي چې دوی هم دا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور دپاره کوم څوک یې غوره کړي یا چاته ورکړي ده په ماشومتوب کې، کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند دپاره درلود هغه یو بل کې نه و پیدا کړی. هلته داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پرېښی دی، تللي دي بلې هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د په آینده کې شاید هغه کس د ما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي، په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي یا خپل ځان ته نه لري کړي، نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی، نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پېښ کړي. نو یعنې د خپل د اولاد د آینده فکر باید ولري، دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي، برعلاوه دې چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي د راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي. که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي، نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. او ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم، نو دوی رقم ځان قید احساسوي، شرایط هم اوس دا نه ایجابوي، اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني. زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره، یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې ده منلې، هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې، نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکوال زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکل وایي چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډیره ترخه تجربه لري. ل زینت سره مې مرکه کړې، نو مړي په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي.
تر ډیره حد دوی داسې کوشش کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومان په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډېری فوکس د ژوند پر یو ځای والی، یو ځای ژوند کول، ورونه ټول باید سره یو ځای وي، د مور او پلار سره یې دا مسایل دي، نه ځکه چې زه خپله دغسې سرنوشت سره مخامخ سوی وم. زما خپله خورکۍ وه، زما د کاکا زوی هغه یتیم و، نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله د هلک غسي پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي، نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د دغه شعور وتړي او انجلی ورته مثلا په نامه کې دا انجلی د پاره بیا سبا ورځ دی ونسی کولای چې دا وکړي د دې څخه جلاسي ولاړ سي لري سي. نو فکر کوم چې د دوه انډیوالانو ترمنځ باندې دا کومه خبره وي، نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت لپاره، ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي، نو دوی خپل د اړیکې د پایښت لپاره کوشش کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شي او دغه سره پاتې
شي. اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامداره پاتې شي ماشومان یو بل ته پنوم کوي، دا څومره بدې پایلې لري؟ کله چې دغه ځوانان غټیږي، آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري، کېدلی سي ډېری توافق ونه لري، دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کیږي؟
تر ډېره حده باور وکړئ چې تر ډېره حده، یعنی که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو، تقریبا اویا الی اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسیږي، ځکه چې هغه څه چې معمولا بې له دغه موضوع، که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو، هغه د انساني خصلت دغسې دی، هغه هغه نه مني. مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار اوسي، ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل سي او دغه نجلۍ د کوچنیوالي څخه ورته په نامه نه سي، مثلا د کاکا لورې یې، زه په دې باور یم که دغه هلک غټ سي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي، او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم سي، زه باور لرم چې دغه هلک غټ سي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني، دا یې وجدان دغه دی، د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه سي منلی. نو که چیرې خوښه هم وي د دغه قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل سوی او تپل سوی دی، یا زه نه غواړم، تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي، دا رښتې چې وي، ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسیږي، او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیا وي، دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو، زموږ اړیکې سره پرې نه سي، په کلونو کلونو، یعنی پنځلس کاله شل کاله، بیا د دوی ترمنځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوابدي وي. انجلۍ یو نرم زړه لرونکې ده نه، تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کېږي او نه منل کېږي. نو دلته بیا انجلۍ هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي، یو عقدې زړه کې پاتې کېږي، ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه موږ په کوچنیوالي ورته وایو، هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي، او هغه څه چې مور او پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني. نو انجلۍ تر ډېره حده پورې راضیږي، خو هلک چې کله مغات شي، اجتماع وویني، خلک وویني، تر ډېره هر حده پورې دا د هلک دخوا دغه کېږي، او دا د په کلونو کلونو خوابتیاوي د کورنیو ترمنځ رامنځته کوي. د انجلۍ زړه ماتېږي، انجلۍ ته ډپریشن، نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي، داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي، او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه بیا نه شي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي. تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د هلک و نه منلو ته، مثلا هغه خوبونه چې دي انجلۍ په کوچنیوالي، یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه سي، نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپل خور نه یادونه وکړه چې لورته سرنوشت سره مخ شوې ده، اوس دغه په کله کړه توې ژوند دې سره قم تیریږي؟
باور وکړئ کله کله هم دا اوسه خورې هغه یادوي، زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه، هغه تقریبا زما خور د اوو کالو، ماشاءالله پنځه ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه هلک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به مو اخیستله د دې کوزده ده، هغه د اوو کالو وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې تر هغه به تر اسول د الک اړیکی زما د کاکاګانو سره، زما پلار خدای دې وبخښ شهید شو، هغه په منځ کې نه و. نو بیا برعکس زما د کاکاګانو زموږ او د دې بیخي له درې طرفه سره اړیکی ګډ وډ سولې، او د الک خوش تر چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لري اوسي. نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني، ځکه چې دا په دې لکه چې زما خور ومني نو برته ممکن اړیکی دې سره مجبور کیږي چې اړیکی سره وپالي. نو په دې خاطر زما خور ونه منله، نو دا اړیکه سره پریس وله. اوس شاید خو مقصد کله کله یادوي هغه لک،
بیا دې تاسو خور بل چا سره واده وکړه، تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري.
بله بله، اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړی او هغه لک د بلې انجلۍ سره.
که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوې، همدغه کار څومره تاسو سره لري کړی که وزیر توی
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی وو بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وې ښه د زما د کاکاګانو دوی سره، نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یا زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو دوی سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره.
بله موږ او تاسې په داسې
ټول ویره چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه شي، زموږ څخه لیرې ولاړ نه شي. هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی او ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه.
بله موږ او تاسې په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بد بختانه خلک یې له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډېر سروکار لري، ډېرې خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې، په عامیانه کې وایي غوږ وهنې هم څومره واورېدلې، پیغورونه هم څومره واورېدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي، او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بیچاره نن حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي ما د خور اوسنۍ خاوند چې دی د دوی کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دوی کورنۍ خبر هم نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دوی پیغورونو د غوږوهنو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته، او خامخا به مو ډېر څه اورېدلي په هغه وختو کې. که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای. نو دا ډېره سخته وه، په کومه ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ. تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودې، ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ، او نه او نورو خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشت وه او دوی ته به زنګ وهل، دوی به یا نه منله، او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شیانو پورې ورسېدله. واقعا ډېرې بدې ورځې او ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره، هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې، او دلته د دوی د رات جواب بېرته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شیان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله.
بله تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لرئ؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه دي دوی یو څه واخلي، او د هغه څخه یو څه درک کړي، او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره شوي دي دوی نه کړي. دا خو لا ښه ده، مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدیو پورې ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدیو، تر وهلو، تر مړه کولو، تر جېشانو پورې رسېږي. کله چې کچېرې دوی خبره پټ نه کړي، تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي، چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده، موږ خو لا د ښار خلک وو، په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. ام قاعدې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع قاعدې ممکن تر مړینې او تر جېشانو پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو، خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن دغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي، هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوی، کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورندرګان د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چیرې واده وکړي، نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه سل چنده زیات پیغورونه د خسوګنۍ څخه، یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوري. او یا هم که چیرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چیرې نورې کورنۍ خبرې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده، څه کوي؟ واده نه ورسره کوي. او که چیرې واده هم ورسره وکړي، ممکن دا خبره په بدوی واوري، اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ، چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدیدې کېدلی شي، شدیدې پایلې ولرې. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چېرې لس مېرمنې هم چې هېڅ شرم ورته نه دی، زما په فکر انجلی کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هیچا باندې په دې وخت کې باور موږ نشو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړ وي. که چېرې همهغه سړی ولاړ وي، اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي، نشي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر ودرېږي. باید د انجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی، د افغانستان خلک دي، تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته ورته وي، نړۍ ته ورته وي. نو دوی داسې فکر کوي چې انجلۍ ده، نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي. او زه د انجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواست دی، دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوي، نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي، او هغه ټول غمونه چې باید وي زغمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نشي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په مېلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چاته پاته کېږي؟ انجلۍ ته پاته کېږي. نو فکر کوم د خپلو کورنۍ انجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي، او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې، او باید دا اړیکه ومني، او په انجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني، او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک منی د ډیر غمونو سره دا انجلی یوازې پریږدي، چې برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تیر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا به دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام، لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه په مرسته چمتو شوی، او تاسو یې لازادې رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل، او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانی ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي، په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالی پورې تر سره کیږي، او د کرنې ساحه د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د اسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. اسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د اسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 10 درجو او د شمالي عرض البلد په 10 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتره مربع دی. د اسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوي شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د اسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال اسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا اسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د اسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د اسیا، اروپا او افریقا دریو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د اسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلیدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفي خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغلی.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم د خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لویې وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لویې بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او پلنګر اچونی کې اسانتیاوی پیش شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو ولت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو تر څنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې هونکي په تیر درس کې راته ویل چې لدی عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځنګړی توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال د غلوی وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیه نمرې غوړم. مواصلاتي جغرافیه تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیه به هغه جغرافیه ته ویل کیږي چې د دوو نقاط ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلی تک په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي، یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډي د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلات په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خټه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډیره سرمایهګذاري پر وسي، خو د وخت په تېرېدو سره بیرته دغه ځای شوړیږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په 3 کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په 3 کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، ورسته پاده ده نو ځکه مواصلات تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوس پورې د کرښو جوړونه د شلمې میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښلول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه یې د 8000 کیلومتر په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسې وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښه راتلونکي لپاره موثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوښو چې په دغه لوی وچه کې د وسپنې پټلۍ څخه باندې 8000 کیلومتر تر رسیدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغه لوی وچه په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو له تاسو مو غوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفاده تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
شیرینو مورچه تیری جی درن خدری